سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام
بجې دي. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو. راپورونه وایي چې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ځواکونه او پاکستاني پولیساتو له یو بل سره ډزې تبادله کړې. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته د ګنجګل په ساحه کې د شنبې د ورځې په سهار پیل شو چې د غرمې تر یولسو بجو یې دوام وکړ. د ځایي اوسیدونکو په وینا دواړو لور پر یو بل سپکې او درنې وسلې کارولې. چاته د دې نښتو پر مهال د مرګ ژوبلې د رسېدو راپورونه لا نه دي خپاره شوي. اخوا له کونړه په یو بل خبر کې اوري چې په چاپه دره کې په یو کور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي. دا پیښه د چاپې درې په ترنې کلي کې سهار شاوخوا لس بجې شوې ده. و نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران د استخباراتو وزارت یو افغان عکس خپور کړی او ویلي دي چې دا سړی د داعش خراسان څانګې له مشرانو څخه دی چې په تهران کې چیرته پټ شوی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا دا کس محمد عادل عارف نومیږي چې په عادل پنچیری هم مشهور دی. د ایران د استخباراتو د وزارت په وینا عادل پنچیری په هغو ورځو کې د بګرام له زندانه تښتېدلی و چې طالبانو کابل نیوی. د افغانستان د جمهوري نظام په وخت ابتدایي محکمې عادل پنچیری د تروریستي برید او اختطاف په جرم په اعدام محکوم کړی و. دا یې په هغه برید تورن و چې د 2019 کال د نومبر په دویمه په کابل پانتون کې وشو چې پکې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. هغه وخت داعش خراسان ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه کې دوکۍ کې د سکرو په یو کان کې د زارجن ګاز له کبله د دو افغانانو په شمول درې کان کیندونکي مړه شوي. د دوکۍ ضلع مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر د جنوري پر شلمه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل په مړو کې د نعمت الله او حیات الله په نوم دوه ورونه دي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. یو بل مړ شوی کس ذهن الله نوم یاد شوی دی. دوست محمد ناصر زیاته کړې د افغانستان د کسانو مړي په روغتون کې تر اداري پروسیجر وروسته بیرته افغانستان ته لیږلي. په کوټه کې د پاکستان د ډبرو سکرو د مزدورانو اتحادیې مشر سلطان لالا ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل په 2023 کال کې هم د بلوچستان د سکرو په کانو کې 150 پیښې شوې وې چې له امله یې 9 مزدورانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بی بی سی روسی څانګې او میډیا زون رسنۍ د خبریالانو د څېړنې له مخې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2200 اتیا روسي عسکر وژل شوي دي. د راپور له مخې د روسیې ځواکونو د دې تلفاتو په ډله کې 3350 افسران دي چې 349 یې له ډګرمن او له ډګروالۍ پورته رتبې لري. د روسیې د دفاع وزارت د دې جګړو د تلفاتو په اړه خپلې شمېرې نه دي خبرې کړي او د دې تحقیقاتي راپور د شمېرو په اړه هم تر اوسه تبصره نه ده کړې. اسرائیل نن د غزې په جنوبی برخه ورسره تر دې بریدونه وکړل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې تر جګړې ورسره د شته اختلافاتو په اړه بحث وکړ. عین شاهدان وایي پر خان یونس اسرائیلی ځواکونو د شپې په مخه بمباري وکړه. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر د دسمبر له 23 را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره په ټلیفون وغږېده. د اسرائیل مشر د فلسطیني حکومت له هر راسته اساس سره مخالفت کوي او واشنگتن د اسرائیل تر څنګ د فلسطیني حکومت د جوړېدو خبره کوي.
ترشنه آسمان لاندی
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصاد په اړه په یوه راپور کې ویلي چې د دغه هیواد اقتصاد یو څه ثبات موندلی خو ګڼې ستونزې لا هم لري. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د ملګرو ملتو په راپور کې له دې سره سره چې په ټیټه کچه د افغانستان اقتصاد د طالبانو د څباندې 2 واکمنۍ په موده کې ثابت بلل شوی، راغلي چې افغانستان پر نړیوالو مرستو سربیره بهرنۍ پانګونې ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصادي ودې د کموالي په دلایلو کې بانکي محدودیتونه په سوداګرۍ او ترانزیت کې خنډونه د حکومتي ادارو انزوا او یا په افغانستان کې د رسمیت پیژندل شوی حکومت نشټوالی او د کرنې او صنعت په برخو کې د بهرنۍ پانګونې نشټوالی یاد شوی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې 2000 میلادي کال د افغانستان او نورې نړۍ د اقتصاد لپاره شکال نو. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان اقتصاد زیات زیانمن شو. په دغه کال د کورونا وبا د خبرېدو له کبله د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 1.2% کم شو. په ورپسې دو کلونو کې 20.2% ته راټیټ شو. تیر کال یعنی په 2023 کې د افغانستان اقتصادي وده ډېره ورو وه او ورسره د کال په وروستیو میاشتو کې بشري مرستې هم کمې شوې. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې افغانستان د اقتصادي ثبات او د بیوزلۍ په کنده کې د نه لویدو لپاره د جدي اقداماتو کولو ته اړتیا لري، لکه دا چې د بانکي سیستم په لاره کې د خنډونو لرې کولو، د خصوصي سکتور پیاوړتیا او د بهرنۍ پانګونې مستقیم جذب. د افغانیو ارزښت په وروستي یو کال کې ښه شوی او د انفلاسیون مخه هم نیول شوی او حتی د ځینو اجناسو بیې ټیټې شوي، خو ویل شوي چې د اوږدې مودې لپاره دفلاسیون د کورنیو تولیداتو او صادراتو لپاره ښه نه دی. دغه راز له پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې پر لپسې ستونزو د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی دی. افغان سوداګرو ډیر مالی تاوان کړی او د صادراتو مخه نیول شوی ده. همدا اوس هم له پاکستان سره د افغانستان اکثره تجارتي او ترانزیتي لارې بندې دي. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی د اقتصادي او مالی چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی او د افغانستان د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان مهم میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم خپل لنډ نظرونه څرګند کړي. لومړی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی د افغانیو ارزش ښه شوی دی خو د خلکو اقتصاد ښه نه دی، اقتصادي تنګسه زیاته شوې ده، تاسو ته د افغانستان اقتصادي وضعیت څنګه ښکاري؟
السلام علیکم. کاروان سنت ډېره مننه چې تاسو دعوت کړم. سلامونه احترام تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، همدارس محترم میلمنو ته وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا دوه مثبت اړخونه چې تاسو په ملامتیت په راپور کې یاد کړو چې د پیسو پارسو له منځه تلل یا انفلاسیون له منځه تلل، او دوم دا چې د پیسو ثبات پیدا کېدل او د خپل په نرخونو ډېر ښه تاثیر کړی او نرخونه هم ښه شوي دي. یوازې دا مثبتې اشاري دي چې اقتصاد کې راځي. او افغانستان اوس نو تقریبا له انفلاسیون څخه وتلی، ډیفلاسیون ته تللی دی، او ډیفلاسیون داسې حالت وي چې په دې وخت کې اقتصاد وده نه کوي، اقتصاد بیرته وړه کوي. نو په دې وخت کې په کار ده چې اقتصاد ته پیسې زرق شي او پانګونه وشي، او که خارجي وي که داخلي وي که سکتور خصوصي وي، او تر څو چې بیرته دا اقتصادي حالت او اقتصادي چرخ چې یو وخت کې ډېر سلوي دا بیرته تیسي او بیرته اقتصاد غوړي. نو په دغه حالت کې حکومت ته پکار ده چې خارجي پانګونې، خصوصي سکتور پانګونې، همدارس داخلي پانګونو ته زمینه مساعده کړي، او همدارس نړیوالو سرکارو کې چې د افغانستان کوم فرش شوي پیسې دي یا کنګل شوي پیسې دي هغه را خلاص شي، په بانکونو باندې کوم چې محدودیتونه دي
بله سب
هغه باید سباین راشي، او خصوصا با بانکونو کې موږ مشکل داره چې موږ با بانکونو په خاص شفت استعمالو، اوس نه نړیواله شبکې نور هم راغلي دي، لکه د چین دغه سي بانکي شبکه ده دا سي نور راغلي دي، هغه سره به ارتباط ونیسي. موږ شفت کې مشکلات لرو، شفت کوم بانکونه چې دي غړي هغه زیات افغانستان سره معاملې نه کوي، نو صرف زمونږ میسیجونه نه پاس کوي. نو داسې د چین یو لوی شبکه جوړه شوې، هغه سره باید بانکونه کار وکړي. چې تر څو په افغانستان باندې ته د بانکي انتقالات صورت ومومي. نو په دې باره کې ضروري ده چې تاسو یو بله موضوع ونیسئ، یو بل وخت یو ونیسئ همدغه موضوع ونیسئ چې سره کوم دا بانکي مشکلات.
په دې خبرونه کې به ډېر مننه، په دې خبرونه کې به اشاره ورته وکړو. ډېر زیاته مننه. اول شاید د ډېر اوریدونکو په سین کې سوال دا وي چې نو ولې تر اوسه پرې تاسو د چین یادونه وکړه؟ دې خواته مخه شوې نه ده. چین څو ځلې وعده وکړه چې پانګونه کوي او وی نه کړه، نو خنډ په دې کې څه دی؟ آیا د چین دغه سیستم چې تاسو یادوي کار نه ورکوي او که نور مشکلات دي؟ وروسته به در وګرځو. ور به شو ښاغلی صافی ته چې د افغانستان د سوداګرۍ پانګونې خونو عامل رئیس ته. صافی صاحب، د پانګونې په برخه کې په افغانستان کې څه شوې دي په دې تیر یو کال کې؟ د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې بهرنۍ پانګونه نه ده جذب شوې. آیا داخلي پانګوالو پانګونه کړې ده؟ کې کړې وي تر څه حده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات ټول قدرمنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د 2020 کال چې کله د امارت اسلامي حکومت افغانستان ته راغی، نو دلته یو حساس حالت موجود و. دا حساس حالت د دې لامل شو چې په هیواد کې د انفلیشن پر ځای ډیفلیشن طرف ته لاړو. د دې څو وجوهات و، څو وجه وې چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې تشریح ته ضرورت لري. اما پانګونې په برخه کې که زه وایم چې د افغانستان داخلي سوداګر چې دي، هغه خپل په لومړی وختونو کې خپل پانګونه بیرون طرف ته وویستلا یا روانو، یا یو څه ویرې لرله چې آیا وبنشي یا مشکلاتو سره مواجه یو. خو د وخت په تیریدو سره چې څون حکومت کارونه شروع کړو، حکومت دوی ته د یو پرمختګ کولو لار ورکړه، نو دوی بیرته خپل هغه پانګونه په ځای پرېښودله، یا کې انتقال کړي نه، هغه مطلب خپل کارونه مخته وړل. نو یو داخلي هغه سوداګرو چې دغه کار یې کوو. دویم خبر دا ده چې په افغانستان کې ضرورت دی ته دی چې موږ په هغه سرمایدارو باندې کار وکړو په اول قدم کې چې هغه افغانان دي او په نور نړۍ کې سرمایه گذاري کړې ده، یعنی په خپل په متحده عرب اماراتو کې یا په نورو هیوادونو کې، پاکستان کې، ترکیه کې، دغه هیوادونو کې چې سرمایه گذاري کړې ده. نو د دې لپاره باید کار وکړو چې دغه خلک موږ په لومړي قدم کې راجذب کړو، ځکه چې موږ خپل افغان رانه ولو، خپل خلک رانه ولو، نو موږ ته به خارجي سرمایه گذار یا د پانګوال څنګه راشي؟ لکه څنګه چې پروفیسر صاحب وویل، ضرورت دلته دا دی چې موږ په خپل داخلي مارکیټ جوړ کړو. داخلي مارکیټ دا دی چې اوس خرید قوه کمه ده په افغانستان کې، یعنی نړیوالې ادارې، نړیوالې موسسې، یا هغه خلک چې په هغه په غټه سطح ژوند درلود په افغانستان کې، هغه د افغانستان څخه خارج شو. نو دلته یو اقتصاد، یو وړوکی اقتصاد شو. نو دغه وړوکی اقتصاد د خرید قوه د خلکو کمه شوله. نو دلته که موږ پانګوال ته مثال هڅه وکړو چې هغه راشي پانګونه وکړي، نو هغه حتما د مارکیټ ګوري چې دلته مارکیټ څونه قوه لري، څونه زما هغه اجناس یا پیداوار څونه زه کولی شم چې په دې وطن کې خرڅ کړم. نو دا ډیره مهمه ده چې موږ په نړیوال سطح باندې افغانستان اسلامي امارات او دا خلک ټول په مجموعه توګه هغه هیوادوال چې هغه بیرون کې پانګونه کړي، هغه راشي افغانستان کې پانګونه وکړي. لومړی قدم بدای چې لږ مثال عزیزي صاحب چې په دې وروستیو کې تاسو به راپور مو اوریدلی چې د غټې پانګونې دلچسپي وښودله چې زه په افغانستان کې غواړم چې غټه پانګونه وکړم. نو دغه شان طرحې که وشي نو خبرې اوس مهال په پاکستان کې زمونږ پانګوال دي چې خصوصا پاکستان چې اوس په دې وروستیو کې افغان مهاجرینو ته یو اجباري راوتلو او خلک راتلو، نو هغه خلک اوس چې زه ګورم دلچسپي دا په دې لري چې په خپل هغه پانګه افغانستان ته انتقال کړي، ځکه چې په پاکستان کې په دې باندې
زیات مشکل سره مواجه دي، خصوصا د خپل نوم باندې پانګونه هم نه ده کړې. نو هغه غواړي چې وطن کې دوی ته فرصت جوړ شي او فرصت څخه استفاده وکړي. متاسفانه ویلای شم چې په افغانستان کې چې امنیت به وي، خو دلته هغه اقتصاد نه دی موجود چې هغه کې یو پانګوال د دې مارکیټو ګوري او هغه وهڅیږي دلته پانګونه وکړي. خو په یو سکتور کې کومو ګورو هغه کې به نړیوال پانګوال کولای شي، په غټه سطح افغان پانګوال چې هغه د مادن سطح ده چې هغه کې یې زیربنایي داسې یو کارونه دي. نو مادن سطح چې مثال که هغه زغال دي، که هغه نفرایډ دي، که هغه مس دي، که هغه نور داسې شیان دي، که په دې کې خارجي پانګوال یعنی هغه خام مواد چې په افغانستان کې موجود دي په هغه کې سرمایه ګذاري ته ضرورت هم دی او پانګوال هم کولای شي چې راشي او پانګونه وکړي. هغه په لومړني قدم کې هغه اړین مواد چې دي په هغه کې پانګول ته وخت ضرورت دی.
ډیر مننه، سلامات اوسئ. تاسو یو اړخ ته اشاره وکړه چې اوس زموږ بازار هغه سي بازار د مارکیټ یعنی د خلکو د خرید توان کم شوی دی، نو که څوک پانګونه کوي څوک به ورنه اخلي، او لبلې خو د اعتبار او اعتماد مسله هم ده چې په بانکونو باندې څومره خلک اعتماد لري، په دې روان وضعیت باندې څومره اعتبار لري، په دې څومره خلک اعتبار لري چې یو حکومت چې دنیاوالې په رسمیت نه پیژني. دا ټولې مسلې شاید یو لبل سره لاس ورکړي او دا د دې سبب شي چې پانګونه کم شي په یو هیواد کې. خیر، وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واورو. خو ور به شو ښاغلی محمد نبی افغان ته چې د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال دی او په عین حال کې ملي سوداګر دی. افغان صاحب، که تاسې د ترانزیت په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، څومره مشکلات دي؟ افغان سوداګر په خپله څومره مشکلات لري، خصوصا د پاکستان په اړه خو به ټول خلک خبر وي، له نورو هیوادونو سره مشکلات شته او کنه؟
مننه فروان صاحب، سلامونه تاسې ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې، د امارت له راتګ سره مخکې هم دغه تیر شل کلونه دي موږ چې کوم تیر شول، دا ټول د امریکا په ډالرو باندې تیر شول او هیڅ بنیادي کارونه سو. لکه دا تاسې اشاره ورته وکړه، احمدي صاحب ویلې، یا دغه ساتي صاحب ویلې چې دلته وضعیت نه ده سوی. دا تیرو څلوېښتو کلو کې موږ نړۍ ترقي وکړه او موږ ترې پاتې یو. دلته په اوسني حالت کې موږ په سیمه کې په دغسې یو حالت کې قرار لرو، د آسیا په زړه کې قرار لرو، اما د موږ له دې جغرافیایي موقعیت نه موږ استفاده کړې، نه هم سایګانو کړې ده، او نه په سیمه کې موږ بې برخې پاتې شوي. سروان صاحب، دلته دغه کومې پروژې، هغه کومې غټ پلانونه چې هم سایګانو لرل، یا اوس لکه چین چې هغه کومې پروژې لرلې، یا په سیمه کې د مرکزي آسیا او د منځنۍ آسیا وصلول، دغه یعنې له افغانستانه پرته یعنی ناممکنه و ناممکنه ده. دغه چې دغه د بخوانی یعنی واخان لاره، یا د بریشم لاره، دغه یعنی دغه چې بیرته په سیمه کې پاتې کېدل، ځکه دا ډېر یو مهمه ترانزیتي لاره ولا د چین لپاره، او دغه چې چین د ایران له لارې له اروپا سره او د مځکې له لارې وصلېدل، دا ټولو کې موږ بې برخې پاتې یو. په دې څلوېښتو کلو کې د موږ همسایګانو ټولو د موږ له ضعف او استفاده وکړه، او دوی هم تاوان لیدلی، ګټه یې نه ده کړې. د موږ په دې وضعیت کې، د موږ په دغه ترانزیتي وضعیت کې چې موږ بې برخې یو، دوی هم په سیمه کې محرومه پاتې شوي دي، ځکه یو بل ته ضرورت لري. اوس که دنیا اروپا مخته تللې ده، په دې مخته تللې ده چې دوی ټول ملکونه یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند کوي. دا رقم ژوند نه کوي چې منفي اړخونو ته ځي او یو د بل پښې وي، لکه آسیا کې چې دا موږ قرار لرو ټول همسایګان، هغه ورځ ایران او پاکستان سره والو زول سره وویستل، یا دغه چې ایران او افغانستان، یا ویو پاکستان او انډیا، دغه چې نور هغه ملکونه. نو دلته دي چې داسې وضعیت ورځ تر بلې منفي خواته ځي. یو هم دې ته قایل نه ده چې موږ باید ترقي وکړو او مخته لاړ شو. دې موږ ترانزیتي وضعیت له اوسه پورې موږ په ابتدا کې یو، او ابتدا کې موږ نه پرېږدي. د موږ غټه ترانزیتي لاره پاکستان ده، چې متاسفانه په دې تیرو شلو کلو کې موږ خپل تجارت نه ده ترې کړی، صحیح استفاده هم نه ده ترې کړې، دوی هم نه ده ترې کړې، ځکه
په مختلفو نومو باندې کله بلارې بندې سي کله دروازې بندې سي دا تجارت تقریبا اخرین کچې ته رسیدلې ده سي مکمل بې ثباته ده په دې لار باندې چې څوک تجارت کوي هغه به خپل تجارت سره ظلم کوي هغه ځان سره ظلم کوي نو موږ اوس په فعلي وضعیت کې امارات تر ډېره حده کوشش کوي او دا باید یعنی هغه افراد او اشخاص راولي تخصصي افراد او اشخاص که په هر لارې که هر څنګه موږ په بدیلو لارو باندې باید منظم کار وکړو د واخان لارې وسلېدل
بله افغان صاحب درست ډیره مننه
هرات دغه چې مزار شریف سره وسلید
درست ډیره مننه افغان صاحب بیا به هم نوبت بله بله حق دی او خو زه فکر کوم چې بیا به نوبت درته ورسیږي بیا به خبري وکي کور ودان وس په ورشو و به ګوري چې اوریدونکو متسوي یا اوریدونکو تیار لرو ځان راو پیښنه مهرباني کوي صاحب سلامونه
تاسو اوریدونکو
بله بله ستاسی غا گاورو مهربانی کوی سیب
منان ساروان سیب دلتا کچی دادا پاکستان سر دالار بندیسی یو خو داشتان دلتا
خا دلتا متاسفانه ستاسی
رانی جاو بل او دخل گوی پیه خراب دری خواه کسی بس دلتا شانم گرن حضور انتر داو
سای مننه تاسو په موضوع پوښلو ټلیفون مو قطع کیږي سلامتی است ستاسو خبره دا و چې له پاکستان سره د لارو د بندیدو لکبل د جنسونو بیل وړي شي خصوصا غشيان به خام خل وړي شي چې له پاکستان یا افغانستان وری دی یو بل اوریدون کوم لرو تمد چې د دوی شخص صفه اوریدلی شو او مشکل ونه لري خو نه متاسفانه د دوی ټلیفون قطع شو بل اوریدون کښته ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني خبري وکي ازادي
رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي شبایست
سلامت یاست مهرباني
قربان سم عبدالحدا تعلیمه د هلمند ولایت سره یو سلام ملمنو ته ما خدای پاک دې وکړي شبې سرمان سم محترم را به سم موضوع ته د غزمش پسیمه کې د افغاني د غچ دي مشت پر ځای د دې چې ګټه راورسېږي تاوان ډیر زیات راځولې دي د بیلګې په توګه لږ به بچ دغه وامه ګوره تلته په خوا چې کالدار باندې سودا کېدل خلک شو ډیر وبسا و مثال د خبري شي ډیر ارزان وو خو دلته چې د افغاني او د کالدارو د غراله سروان لاله دوغه نه تاوان د عام خلکو ته وکي زه مثال در کوم چې په خوا په سل کالداري یو شی دکاندار خرڅوي وساغه په 500 افغاني خرڅي یعنی دا سم ژغینه ته د دکانداران سره نو دا باید د دولت وظیفه ده چې په ملک افغاني د خقي خپل پیسې ته خو مش ډیر زیات خوشاله وي لیکن خبره ده سده چې د شاروالي والا باید چې د دکانداران ته نخنامه کشیش دي سروان لاله ګوره دلته خلک چې ډیر ستړي دي په خوا چې شی په کالدارو پاغه باید افغانی پغه باخرچی یعنی د سیو امژغین نسته باید شاروالی والا دغه دغه تفهم وکي او بل د میلمنو څخه یو پښتنه سروان لاله دغه لرم زوایم کچيري دولت غواړي چې افغانی لا شدود کې د خپل پیواد کې په خپل ملک کې زوم دا بشنه وای چې د دولت ته خاص ځینی سراپی دغه ټوټ شاروت راغلی وای مثلا بازار والا زر کالداري مثال په 230 افغانی دغه دغه سراپی شدي بازار تراوړي وای دی په 215 افغانی 220 افغانی دغه د قوالی نو زوم ما په فکر دغه ډیر شګ غامي میلمنو سم دغه دغه لرم چې دغه خپل نظر شریک دا ډیر شګ غام بو دغه سوي کالدار بم د ملک سره کسه وای او داخل ګوبم مثال د خبري د کالداري پردا افغاني دوت کړي و سرمان ته محترم
ډیر مننه سلامت دي سکور ودان ور به شو درنو ملمنو ته لمړی پروفیسور احمد زی احمد زی صاحب مخکې تر دې چې زه پښتنه وکم دی دو اوریدونکو په څرګندونو کې نظر لري خصوصا دي دوهم اوریدونکو د چوي چې د افغانيو د دو دولو لپاره حکومت طریقه یا کوم الله را د طالبانو حکومت غوړه کړی دغه شنه ده څه وایي تاسو ورته
زه فکر کوم په وخت محاله کې د ښه کار ده او په لن محاله کې خامخا مشکلات لري ستونزې لري او په دې باندې باید حکومت کار وکړي او په اقتصاد کې پیسې نشته اقتصاد ته پیسې راخوشي کی که د خارجي پانګونې کې داخلي پانګونې که خپل بیل اوټ باید وکړي حکومت تر څو اقتصاد بیرته وغوړېږي او هغه زموږ تاسو پښتو کې یو متل ده وایي که بازار په 2 روپۍ شي 2 روپۍ هم نه وي خو بیا هم قیمت ده که نه اوس افغانستان کې هر څه چې ارزانه شي او ارزانه شوي هم دي خو خلکو سره د حقوقو قوتي خرید یا د پلور توان دی هغه دې بس کیږي چې نور اقتصاد هم خراب شي او حتی داخلي تولیدات خراب شي، ټاکس نه خلک فرار کوي، ټاکس نه ورکوي، مالیه نه ورکوي، نو د خلکو اقتصادي ستونزې نور هم زیاتېږي. او په دې کې زه موافق یم چې یو څه ناڅه باید خلکو سره مرسته وشي، کومکونه وشي چې بالکل د خلکو اقتصادي حالت ښه شي، د پرچیز پاور یا د پلور توان چې دا ښه شي. دې نه بغیر اقتصاد وده نه کوي، چې تر څو ته فشار پر اولې خپل ثبات افغاني ښه کوي په عمر اندازه ستا اقتصاد خرابېږي، د خلکو قوت خرید له بینه ځي او دغه ښې لامې نه دي. دغه اوس مثبت دا دوه کاله چې کوم مثبت اړخونه راغلي په اقتصاد کې، دا موقت دي، دا دوه کاله بعد دا نه وي او یو بل مرحله به پیدا شي چې هغه به ټکس نه فرار وي، د خلکو اقتصادي مشکلات به نور هم زیات وي او همدارس کو مختلف تولیدی سکتورو باندې به تاثیر وکړي، فابریکې به وتړل شي، کارخانې به وتړل شي، دکانونه به وتړل شي. نو دې ته ضرورت ده چې حکومت په دې شیانو کې کار وکړي.
بلې، د ملګرو ملتو په دې راپور کې پروفیسر صاحب اشاره شوې ده چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې دیفلاسیون راغلی دی، نرخونه ټیټ شوي دي، که څه هم هغه ډېر له دې سره ماډل لري چې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، خو که بیا هم همداسې وي، ملګري ملتونه وایي چې که دا ډېر دوام وکړي د داخلي تولیداتو او د صادراتو لپاره دا ګټور نه دی.
رښتیا همداسې دی، مخکې هم درته وویل چې یو جنس په دوه روپۍ ټول بازار په دوه روپۍ شي، دوه روپۍ نه دي سره، نو څوک به واخلي؟ چې کله څوک داخل کې وانخلي نو هم فابریکو باندې بد اغېز کوي، تولیدي واحدونو باندې بد اغېز کوي، تولید باندې بد اغېز کوي او همداراز قیمتونه چې کله لوړ شي موږ په ډېر سخت رقابتي سیمه کې واقع یو، چې خو ته چین دا، بل خو ته هند دا، بل خو ته پاکستان دا، بل خو ته بنگلاديش دا، بل خو ته آسیا میانه ده، نو دا ټول هیوادونه دلته رقابت کوي او بل سره رقابت کوي. نو چین سره خو رقابت کول ډېر سخت دي، ځکه چې هغه دی مکمل د دنیا دوم غټ ستر اقتصاد، نو هغه سره رقابت کول بیخي مشکل دی. نو کله چې ستا افغاني په سو باغې وی ډېر پورته وی او بیا خلک ستا صادرات نه اخلي، صادرات یې اخلي ډېر کچا کم کچا باندې اخلي، نه زیاتېږي. ته ته ګور مثلا جاپان ته، جاپان هر کال خپل پیسې ډیویلیویټ کوي، یعنی ارزش یې کمی، او هغه دا وجه نه چې دوی واو نه وړي چې بل ملي مارکیټ له لاسه ورکړي. نو همدغه سي چین هم کله کله دې ته اړ شي چې خپل پیسې بیا ارزش کړي، او دا ځکه بیا شکی چې دوی وایي نه غواړي چې دا نړیوال اقتصاد او نړۍ چې نړیوال مارکیټ ته دوی صادرات کې هغه لاس ورکړي. نو انفلاسیون دا فعلا نه، ډیفلاسیون حالت ما در څه موخت ده، دا نو یو کال دوه کال به دوام وکړي، پس له دې نه به د دې نتایج ډېر
سخت وي، ډېره مننه.
افغانستان اقتصاد بیخي د سقوط سره مخامخ کی.
سلامت اوسه پروفیسر صاحب، او اوریدونکو لرو ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
سلام تاسو ته، تاسو میلمنو ته
سلامت دیاس، مهرباني.
چې په دغه دلته خو داس دی چې پرا کې کالداري باندې ابو طالبان عمر کړ چې تکالدار باندې باندې زول هغه هم چوک نه عملي کوي، باید یا سم ورکی کی یا سم یلا کې پدې چې اقتصاد به خرابې کله لوړې شي، کله دغه شي پدې کې یي تجارتو تجارتيان ته تاوانونه او دغه راوړي پدې ډول کې باید دوی له غاڅو کې چې یا سم بند کې یا سم یلا کې چې اسې خپل سوداګر خپل سوداوي پوي کې او دوی چې سوداوي کې کله یي بند شي، کله ارزان شي، کله لوړې پدې کې ډېر تاوان رسېږي دغه تطبیق د وطن اقتصاد به خي بزای خرابې پدې ډول باید دوی له غاڅو کې
صحیح ډېر مننه، کور دې ودان سلامت اوسه. صفای صاحب تاسو په دې اړه څه وایست؟ د اوریدونکو د افغانیو د ترویج په اړه د دوه اوریدونکو نظرونه ول، یو ویل چې په کوم شکل سره چې د طالبانو حکومت افغانی ترویجوي هغه صحیح شکل نه دی، دا بل اوریدونکو وایي چې یا دې کاملا بندي کړي بهرنۍ پیسې کلداري او تومان، او یا دې هم اجازه ورکړي چې خلق ارڅ چې هر کرنسی نه استفاده کوي. ستاسو نظر څه دی په څه شکل سره دا مشکل حل کړئ شي؟
بلې، تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څلوېښتو کالو یا دیرشو کالو کې همدغه تومن او کالدارې په افغانستان کې چلېدلې او دې باندې راکړه ورکړه سر تر سره کېدله، خو وخت تر وخته بیا دا صرف د چې ګاونډي هېواد سره نږدې ولایتونه دي هغې سره دا پاتې شوې او په دې باندې یو څه اندازه کار هم وشو. خو په جمهوریت کې دا و چې د هغې نه غوښتل چې په یو دني شکل باندې دا تغییر کی یا د خلکو تاوان سره مخ کېدای شي. خو امارت اسلامي په دې کې دا اقدام په ناڅاپي او یو دمي توګه وکړ، یعنی ډېر کم وخت خلکو ته ورکړ چې تطبیق کړه چې افغانۍ باید مارکیټ کې وچلېږي. عموما که ملي منافع ته وګورو نو د افغانۍ ترویج او د افغانۍ راکړه ورکړه ورکول دا خو عموما موږ ټول ستایو او په دې باندې قناعت کوو. خو خبره دا ده چې خلکو هغه زیان هغه خلکو ته د خسارې ته باید هم وګورو، ځکه اوس داسې دی چې په مارکیټ کې باید کامارت اسلامي کالدار ورکه کړي او یا ورکه کړې ده، خو باید اوس کنټرول په نظر کې ونیسي، ځکه چې د نرخونو کنټرول یا د په مارکیټ کې د راکړې ورکړې یا د پیسو د تبادلې کنټرول دا ټول باید د حکومت وظیفه ده. باید حکومت په دې کې سخت جدي شي چې نرخونه څوک زیات نه کړي، ځکه د پاکستان نه یو شی راوړل کیږي هغه افغانۍ ته په خپله تبه اړوي او هغه بیا دلته په خپله تبه خرڅوي، نو دا ښه کار نه دی. طبعا دا ظاهره خبره ده چې د خلکو عمومي هغه ټول
جایدادونه مخکېنی اوریدونکي ویل چې لوی صرافۍ که په ټولو ولایاتو کې ایجاد شي نو هغوی به هغه نرخ باندې چې مثلا په کابل کې دی هغه نرخ باندې به په ولایاتو کې هم تبادله کوي.
دا واقعیت لوی صرافی خو امکان لري، خو داسې دی چې انحصاري شکل نشي ورکولی صرافی ته. افغانستان بانک خپل قوانین لري، ځکه چې که یو څو صرافی یو خاص صرافی ته دا کار ولټل شي نو بیا انحصاري شکل اختیاروي په نورو صرافی باندې، دا بد اغیزه کوي نو یو مشکل ایجادیږي. اما کنټرول ضروري دی. زما څنګه د افغانستان او پاکستان مشترک اوتاق اجرایوي رئیس یو میما، نو دا د یو رور سوالو د لارو په اړه باندې باغی باندې په خپل نظر دا ورکم چې پاکستان سره موږ د ډیر وخت نه کار کوو. افغان سه مخکې تفصيلات ورکړه، ډیر موافق مو سره دا لار ډیر مهمه ده، هم د پاکستان لپاره هم د افغانستان لپاره. اما وخت تر وخت دغه مشکلات پیدا کیږي. دغه مشکلات چې موږ په دې تیر لسو کلونو کې لیدلې دي دا د دوه وجو دي، یو د تخنیکی وجو دي، یو سیاسي وجو ده. کله چې سیاسي وجو راشي نو بیا هغه صرف سیاست ته پاتې شي، سیاست حلول شي، نور څوک نشي حلولای. نو دغه مشکلات وخت تر بل راغلي وو. د دوه هیوادونو که تاسو وګورئ ورستر بلی تجارت زیاتیږي. زمونږ تجارت په 2014 کې د پاکستان سره 3 میلیارډ ډالر یا 2.5 میلیارډ ډالر، هغه په 2016 او 2021 کې 1 میلیارډ ډالر نه هم کم شو. نو دا خو بدبختی وي چې مطلب پاکستان سره مختلفې پاکستان سره موږ 15 لارې لرو، اوس مهال 15 واړه بندې دي، هر یو ځان لوجه لري. اما مشکل دا دی چې که د ډرایورانو نه دی پاسپورټ غواړي یا ویزا غواړي موږ به سره هغه مومنو، خو په وخت ته خو ضرورت شته کنه، ځکه افغان صاحب دغلته دی خبرې اوري زما، یو ډرایور هم پاسپورټ نه لري، یو ډرایور هم ویزا نه لري، دا خو ضرورت دی ته لري چې وخت ور وټاکل شي. ترانزیت منفی لیست په 2013 کې دی ته په یاد شو، ډرایور ویزا 2013 کې دی ته په یاد شو، لکه دا یو سیاسي اړخ لري دا زموږ مشکلات. اما دا اوریدونکو ته بدایت اطمینان ورکوم چې دغه خبرې په دې باندې روانې دي. زه په نن مطلب اپډیټ دا لرم چې د پاکستان سفیر او د زمونږ د وزارتونو په منځ کې یو ښه بحث شوی دی. ان شاء الله چې په نږدې کې امکان دا لري چې یو خاص تفاهم ته ورسیږي.
علي صاحب ډېر زیاته مننه کور ودان. افغان صاحب د پاکستان په لارو د اعتقاد کمیدو لپاره ځینې افغانان هیله لري چې له چین سره که لاره پرانستل شي نو مشکل به کم شي. دا څومره عملي ده د چین لاره؟ ځکه چې دا لاره په ډیرو غرنیو سیمو کې تیره شوې ده، داسې غرنۍ سیمې چې کله ناکله وایي هر وخت پکې واوري وي. نو بله خبره دا ده چې دا سړک خو به د چین تر پولې پورې وغځول شي، آیا چین هم تر خپلې د افغانستان تر پولې پورې سړک لري؟ څومره دا لاره د تجارت لپاره آماده ده؟ افغان صاحب لکه چې غږ ناوري یا ټلیفون له سټوډیو سره وصل نه دی. خیر، مخکې تر دې چې بیا افغان صاحب ته زحمت ورکو، یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ او سادی راډیو مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. نه قطع شو. خیر صافی صاحب، که تاسو په دې اړه معلومات لرئ، د چین د لارې په اړه کوم معلومات لرئ؟
یو د اکتفا خبره ده چې موږ پاکستان په لارو څومره اکتفا کولی شو، یا موږ څونه هغې باندې متکي. دا اوس تاسو ته معلومات دی چې نړۍ کې دا ګلوبل دا نږدې ده سره. موږ الحمدلله داسې یو ځای کې موقعیت لرو چې جغرافیایي موقعیت هم داسې دی چې موږ پاکستان نه علاوه نور همسایه دار هم لرو. یعنی دا اوس ایران دې ته ناست دی چې د افغانستان مارکیټ ټول په لاس کې واخلي. دا اوس منځنۍ اسیا ټول هېوادونه دې ته ناست دي. او متاسفانه دا د خپل پاکستان بدبختي یعنې تاسو به نن راپورونه اورېدلي چې پاکستان خپل تجاران لګیا دي فریاد کوي چې موږ مشکل سره مخ کیږو. یعنی دا افغانستان ته صرف مارکیټ د پاکستانو لپاره نه، منځنۍ اسیا ته د هغوی لاره دې زیانه ده. نو پاکستان باید په دې کوشش وکړي چې موږ سره مشکلات حل
کړي. خیر، دا خو بیله موضوع ده. ما ویل مل آیا تاسو معلومات لرئ چې دا لاره چې ځینې افغانان ورته هیله لري؟
بله، د زمونږ موضوع د لکه ما مخکې ویل چې موږ ډېر هیوادونه لرو، همداسې چین هم زمونږ په واخان کاریډور کې ورته یا مثال په پامیر سطح باندې چلته زمونږ لار ده، هغې باندې هم یو څه اندازه کار روان دی. ستاسو سوال په جواب کې دا دی چې هغه صحیح دی چې موسمي لحاظ سره ډېره سخته واورین ځای دی. یعنی هلته په کال کې موږ کولی شو چې شپږ میاشتې شاوخوا یا د دې نه زیات موږ هلته ګاډي لاړ شي راشي مالوي شي راوړي. یعنی دا زمونږ لپاره د فرصتونو څخه یو فرصت دی، او چین هم دې ته لیواله دی چې څنګه تاسو په دې باندې پوهېږئ چې په پاکستان کې چین څومره د سیپیک دپاره سیپیک باندې سرمایه ګذاري کړې ده. صرف د دې دپاره چې همدغسې د افغانستان د تاریخ د منځنۍ اسیا سره په دغه لار باندې تر مسکو پورې ځان ورسوي. نو که چېرته واخان د ته په لنډه ځای کې پیدا کېږي او دغه لار دوی ته جوړېږي، نو زه فکر کوم چین به ډېره زیات دلچسپي وښيي چې افغانستان سره په دغه لار باندې کار شروع کړي. او چین یو پرمختللی هیواد دی، هلته د سړک جوړول یو ځای پورې سړک راغلی دی، خو هغوی ته د سړک جوړول به دوی هم فکر وکړم چې دونه سخت کاري. او په دې باندې فکر کوم چې یو څه اندازه موږ هغه د چینایي چې کوم مالونه راوړو د کراچۍ بندر د لارې هغه یو څه اندازه موږ په دې لار ته اړولی شو.
بله صاحب، ډېره مننه. افغان صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. یو شمېر خلک درګرد شکایت کوي چې له دوی نه ډېره مالیه اخیستل کېږي، او د دې مالیه د زیاتوالي له کبله د دوی ژوند سخته شوی دی. ستاسو په نظر دا خبره صحیح ده چې دا ځینې خلک وایي چې طالبان هم مالیه اخلي، هم عشر اخلي، هم زکات اخلي، په څو شکلو سره له دوی نه مالیه اخلي، او بهتره ده چې یو ډول مالیه واخلي؟ دا خبره څنګه ده؟
تروان صاحب مننه. داسې یو خو زموږ جامعه مکمل له حکومته بې خبره ده. یعنی پخوا به د کابل په ښار کې حتی لس فیصده یا شل فیصده خلکو به د صفایي کتابچې تاویلولې، دا یعنی په یو جامعه کې چې څوک اوسي هغه د محیط د صفا کېدو لپاره یا د حالت د صفایي او د غولیات ضرورت.
یعنی تاسو وایئ چې پخوای نه ورکولې؟ نه، هغه خو صحیح ده چې هغه سره په څوک مخالف نه دی چې مالیه دې واخیستل شي او منظمه دې واخیستل شي، له ټوله دې واخیستل شي، اما دا چې څو ډوله مالیه. بله
زراعظم مسروان صاحب، چې د مالیه په څو قسمه ده، د حکومت د اوسنۍ وضعیت هم موږ مخکیم دا ویل دي چې اوسنۍ وضعیت هم په غزاړه سیستم دی لګیا دي. هغه د تیر حکومت په مالی راټولولو لګیا دي، یو خو په هغه لګیا دي او سره په څنګ کې دی هغه، یعنی په کلو په اطرافو کې هغه د اوشر په حالت هم دغه چالو ساتل دی، یعنی پیغام راټولې او دلته په خار کې هغه د زوړ حکومت سیستم لوسه پورې چلیږي. دا موږ د دې غوښتنه کړې، تجاران هم دا غوښتنه ترې کوي چې د مالیه اوسنۍ وضعیت یا سیستم دا قابل د قبول نه ده چاته. حکومت باید زر در زر دې لپاره یو صحیح میکانیزم جوړ کړي. دلته ګوره که یو تاجر راځي سرمایه گذاری کوي، یا یو تاجر راځي دلته یو پروژه نیسي، هغه نه یوارې 4% اخیستل کیږي، بیا 6% اخیستل کیږي، بیا 10% اخیستل کیږي. نو دا نسی پرې کولای، نه پرې کیږي. یعنی دا دغه د مالیه ورکړه خپله یو بوج سي سړی ته، یو 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 تکلیف سي هغه گزارشونه چې ورکي. یو دم په کورته ویل چې 10% ورکې، دا هیڅ په خلکو باندې نه غمیږي. یعنی دا مشکل نه جوړي. کچیر دا کاغذ پرانیانی او دغه رپورټونه احوال ورکولي، الا ته رپورټ راوړه، یعنی پروژه بلتا نه پاتې، ته به دوی ته گزارشونه ورکوې شپه ورځ. دغه وضعیت د مالیه سیستم دا باید دې کې تغیرات باید راولي. موږ څنګه یو دم مالیه ورکو؟ دا اوس وخت مخکې هم تجاران ورونو باندې ورتي دي چې موږ باید په دې سرحدو کې په ګمرکاتو کې د حکومت مالیه سي ورکو. کله چې زه توکي راوړم هغه ته باید مالیه درکم. نور دا رپورټ مپورټو دغه زیات تکلیفونه روسته مره باندې جمع کوي، دا زیات تکلیف مره باندې راولي. حکومت هم لبای کوړت ویل چې سید موږ به په ګمرکاتو کې دا ټول مالیات اخلو، اخر کې به تاسو خالص هغه یو راپور ورکوي او جواز بنوي کوي. یعنی په سیستم کې باید تغیرات راشي. دا اوسنۍ سیستم دلته مالیات باید معلوم سي په کومه کټګوري. دلته دا چې داسې بعضې افراد او اشخاص اوس هم کوشش دي کوي، هغه که نه وي دي که ځانه دي، موږ به ځانه وایو چې دا یې تېر حکومت کارمندان دي، ځکه اوس مشرې دوی کوي، دوی باید وڅېړي. دوی ستونزې جوړوي او خلک له دغسې کړاوونو سره مخ کوي چې په دوه درویو نومو باندې له دوی مالیه واخلي. او مالیه هم دا رقم نه سي، باید قراردادو ته باید فکر وسي، مالیاتو ته باید فکر وسي چې حکومت ځان له یو چا سره شریکوي. ته څنګه ورسره شریکېږي؟ کټګوري باید معلومي، وضعیت معلومي. باید ما مخکې هم ویلي دي دا قراردادونه چې کوم ورکول کیږي په دې کې باید خیشخوري بالکل ونسي. په دې کې باید کچېرې موږ سیستم ولرو له دې هر څه خلاصې کړو، یو میکانیزم به یو به تګلارې، یو به مالیه، یو به قرارداد، نو هر سړی به د هغه له مخې راځي، هغه به لولي، افراد او اشخاص پسې به نه ګرځي چې ودرېږه زه چانه دا زده کړم یا چاته ووایم یا څوک واسطه کړم یا څوک ما سره کې شریک شي، زه باید څنګه مخته لاړ شم، اداراتو کې مشکل راته پیدا نه کړي. که چیرې موږ سیستم ولرو، صحیح ده اوس به وزیر صاحب، موین صاحب، رئیس صاحب دغه به پاکي، دا به ښه خلک وي. اما لاندې خلک نه دي ښه، یا مشران بیا پنځه ګوتې یو رقم نه دي. ستونزې شته کې، مشکلات شته کې. حکومت باید یو تګلار جوړ کړي، یو سیستم باید جوړ کړي تر وو کولای شي چې پاینده کې خلک رابولو، سرمایه گذاری ته اغار ته باید معلومي. نو موږ یو سیستم جوړ نه کړو تر وو دغه وضعیت فکر نه کوم چې زړه دې څه یو بهتار دي.
ډیر مننه افغان صاحب کوربدان. یو اوریدونکو شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب.
بله صاحب،
ستاسو ژغاورو خبري وکي.
تاسو ته مې نظر دا و چې د افغانستان اقتصاد د ډېر مدني هواد او ټول معدن کې زیات دي، نو ته هڅه نه د ښه مدیریت د افغانستان د سرمایه ښه مدیریت د اوبو ښه مدیریت دا کولی شي د افغانستان اقتصاد په مخ بوځي. تر ټولو ښه تګلاره ده د اوبو مهار کول. افغانستان خلک اکثره په سلو کې 80% بزګران دي او دوی په دې باندې ښه پیاوړي دي او د دوی مسلک هم دی. نو تر ټولو نه لومړیتوب په هر څه کې د هر څه نه د افغانستان د اوبو مهارول لازمي دي چې ټولو ته خلک کار د نه برابره شي او اقتصاد یې په مخ شي او د خود بسایانې خواته روان شي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه د اوبو کنټرول دی چې دغه اوبه په مهار شي د افغانستان او خلکو ته کار ډېره زمینه کې د اوبو مهارول ډېر د کار زمینه زیاته مساعده وي نسبت صنعتي کارو ته.
درست.
او د معدنو برخه کې
ډېره مننه. سلامت اوسئ. ډېره مننه. ستاسو پوښتنه به له ښاغلي احمدزي څخه وکړو. متاسفانه چې دا شیبه ټلیفون قطع شوی دی. تر هغو چې احمدزی صاحب بیرته له سټوډیو سره وصل کیږي وربسو شاغله صافی ته. صافی صاحب، په بانکونو اعتماد هم ډیر لازم دی په یو هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره. په تیرو کلونو کې په بانکونو باندې د خلکو اعتماد ډیر کم شوی دی. اول دا چې دا د پیسو لپاره یو اندازه وټاکل شي چې خپلې پیسې نشي ایستلی، په اونۍ کې دومره ایستلی شي، په میاشت کې دومره ایستلی شي، دا په خپله اعتماد طبعاً چې کموي. څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې اعتماد ترلاسه شي؟ البته د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې تر ورتیر کال په 2023 کال کې یو څه اعتماد زیات شوی دی.
بله، او دا خو واقعیت دی او دا خو د انسان فطرت هم دی چې یو انسان سرمایه یا د یو کورنۍ د مشر سره د هغې هغه بچت یا سیوینګ وي، نو هغه په بینک کې ږدي، نو هغه بینک د اعتماد ځای، نو هغلته نو که شاید دا کاروبار هم ونه لري، نو دا هلته په امانت په توګه هلته ږدي چې دا یې ساتلي. او څنګه افغانستان کې امنیتي وضعیت مخکې خراب و، نو حتماً خلکو ټول هغه پیسې خپله دارایي په بانکونو کې اېښې وه. نو
فکر کوي چې د نامنی علتو او که نه اعتماد هم ډېر و پخوا په بانکونو باندې؟
بله، اعتمادو د مزما مقصد دا و چې پیسې کور کې نه ساتلې، بانکونو کې ډېرې کې خوستلې، دې ته ترجیح ورکوله چې هلته اعتماد زیات موجود و. خو په 15 ورځو کې یا 15 ورځو کې د حکومت بدلېدل، به بانکونو دغه وضعیت دې خلک عمومي توګه په خلکو باندې ډېر زیات بد اثر وکړو. یعنی دا اثر دې حتی لاړو چې زه ما تر یو کال دو کال پورې داسې خلک ولیدل چې د بانک نه نفرت کوي. یعنی هغه سرمایه چې والته په بانک کې نښتې وه، هر هفته به هغه تلل ته بانک کې موبایلین ته ودرېدل چې هغه محدود تعداد باندې پیسې واخلي. یعنی دا یو بد حالت و. په بانکونو باندې اعتماد صفر ته لاړ، منفي ته لاړ. نو خو په وخت په تېرېدو سره زه فکر کوم چې دلته هم د حکومت د حالت ته ضرورت دی چې د افغانستان بانک دي کې اقدام وکړي او خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې که چېرته ستاسو پیسې یا دغه په بینک کې پرتې، نو په راتلونکي کې مطلب موږ د دې یو تضمینی موږ د دې دغه لرو. متاسفانه چې هغه موږ هغه دارایان یو مخکني اسټ چې هغه هم ضبط شوي یا فریز شوي دي. دلته اوس بانکونه چې دي، تجارتي بانکونه، دا باید ښه خدمات ترسره کړي. یعنی ستاسو وویل چې د تیر کال په نسبت سږ کال خلکو اعتماد زیات شوی دی، دا وجه دا ده چې بانکونو خپل خدمات ښه کړي دي. یعنی که چېرته اوس یو داسې یو کس نن پیسې واچوي په بانک کې، نو هغه کولی شي چې په یو ترانزیکشن باندې ټولې بېرته واخلي. خو دغه خدماتو ته ضرورت دی. چون سیاسي وضعیت خراب شو، سیاسي وضعیت د وجې بانکونه خراب شو، نو زه فکر نه کوم چې په بانکونو دومره بې اعتمادي پکاري، ځکه پوره حکومت بدل شو. نو چې حکومت بدل شو، نو دین کې د کمرشل بینک یا د تجارتي بینک ملامتیا نشته. حتماً چې بینک ته پیسې ځي، تجارتي بینک ته پیسې ځي، هغه په شاته کاروبار کوي، اته شاته انویسټمنټ کوي، دا هغه په مطابق کې تا پیسې هلته امانت هم پرتي او د ضرورت په وخت کې تا ته پیسې درکوي. چون وضعیت داسې راغی چې سیاسي حالات خراب شو، حکومت تبدیل شو، نو تجارتي بینکونه ملامت نه وو، ځکه هغې سره خو هغه پیسې ټولې موجودې نه وې چې ټولې خلکو ته ورکړي، بلکې شاته دوی سرمایه ګذاري کړې وه. نو دغه مشکل ایجاد شو. زه فکر کوم چې د بانکونو بې اعتمادۍ خبره به نه وي، پس نظام باندې اعتماد پکار دی. نو نظام باندې چې اعتماد راشي، نو فکر کوم بانکونو وضعیت خپل ښه کېږي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ صاحب. صاحب یو اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. تاسو مایک ګل دی، لطفا مایک مو ولګوي چې غږ مو راووزي. مهرباني. وعلیکم السلام.
لومړی قدم کې سلام تاسو ته، سلام د ازادي ټولو اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ.
اورې جنوبه؟
بله بله صاحب.
زه باید دا اضافه کوم چې د افغانستان
متاسفانه چې قطع شو. بل اوریدونکو همشته، تاسو کولی شئ خبرې وکړئ. له استودیو سره وصل یاست. ازادي راډیو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه. مهرباني. نه متاسفانه د دوی ټلیفون هم قطع شو او پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدی ته هم منتظر یو ټلیفون ته ځواب نه وایي نه پېښمه چې دلیل یې څه دی خو خیر ګوندې ځواب وایي تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي افغان صاحب تاسو ته بدر شو د دې پاکستان د لارو بندیدو مخکې اشاره وشو چې په شپږو لارو کې پنځه لارې بندې کړې دي دغه څه تاثیر درلودلی دی د افغانستان په صادراتو او وارداتو باندې
بل پاکستان سره موږ په دې شل کال کې کوم تجارت کړی دی دا ټول د موږ د تاجرانو په نقص ځکه دا تجارت کې کچېره یو لار سیف نه یا دغه رقم وخت نا وخت بندیږي یعنی سکه ما خپل پاکستان دغه منځنۍ اسیا ته منځنۍ اسیا نه پاکستان ته خپل می د سبزی او د میوې تجارت کاو په ډیر غټه کچه می تجارت کاو نو ما سکه تاوان کې کړی په ډیر غټه پیمانه تاوان می کې کړی په غاول سو می اسو یعنی په دی غاول شپو کې تقریبا یو شل ورځې نه مخکې نو
ستاسو په شان سوداګرو د پاکستان د لارو په ځای نورو لارو ته مخه کړې نه ده ځکه چې هر کال دا مشکل وي متبادل لارو ته مخه کړې نه ده
سروان صاحب یو خو موږ مشکلات لرو نړۍ سره د پیسو ورکړل راکړل کې د ویزو په اخیستلو کې موږ په سیمه کې یعنی په اول په غزب او په تجارت او په غا فرمولو افغانان نه پويږي چې موږ نور ملکو کې څنګه تجارت کوی او چیرته چې لار چې څنګه سیټ اپ جوړې ته څنګه دیغه چې تجارت ګوره تشریکه چې دلته چې شي ګټه کوي چې شي کاروبار یعنی دلته موږ په دې مینول سیستم باندې پوي سو یو دا د موږ د افغانستان تجاران چې دی
یا وبخشه د دې یو بل لاندې لار شاید د ایران وي د ایران او د پاکستان لار کې ډېر فرق دی البته تفاوت شته چې د ایران لار اوشته ده لیکن ډېر غیر اقتصادي ده
سروان صاحب ایران لار مګه ترانزیتي تو کې لنور دنیا نه چراوړو هغه لار په غوړه د کچيري مګه لدیجی نه سبزی وړو یا لدیجی میوه وړو یا ځکه د پاکستان بازار د مګه د توکو لپاره بهترین بازار ده یو خو نږدې ده
دلیل به یو شاید دا وي چې تاسو هغه معیاري یا ستاندرد هغه نه لري د پروسس کولو فابریکې وسایل نه لري کنه د امارات او دوبۍ او عربي هیوادونو بازار لا ډېر ش بازار ده لا به پلوړه به درنه اخلي
دغه څه د سروان صاحب یو خو موږ هلته پروسس فابریکې نه لرو دویم موږ د انتقالاتو لپاره د کارګو سیستم ډیر ګران دی وزي ځکه دلته په دوه کلو کې د بخوا خو بداسي وو د موږ ډیر توکي په ترانزیتي هندستان ته او دغه نور هیوادو ته دلته به یو سایډي والاول په دغه انتقالاتو کې به وسم رسته کوله نو وسغه بندیزونه د موسسات وخت للی دي نو او د کارګو سیستم هم ګران دی مګر نو څوک ولای چې پارزان باندې د کارګول لارې او کچېره مګر د ترانزیتي لارو باندې د مزکل لارې وړو هغه ډیر وخت نیسی او هغه نو څوک ولای چې مګر خپل توکي خپل وخت ورسو ځکه هغه چې شپد کیسته ته وړې بیا کیسته لارې کیسه حرکت کوي نو په دې باندې تقریبا ډیر ورځې لګيږي نو مګر نو څوک ولای چې د خپل تازه سبزیجات او میوه‌جات هغه په لاند وخت کې ورسو دغه سونه دغه موضوع
دغه
مشکل نه ده
کور ودان افغان صاحب پروفیسر احمدی ستاسو ټلیفون قطع شوی او تاسو په پیل کې وویل چې په افغانستان بندیزونه دي د پیسو په برخه کې د سپیس په برخه کې که یو پانګوال غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي هم خپل پانګ نشي انتقالولای خو په پاینال کې تاسو اشاره وکړه چې چین یو بل سیستم لري کدا سیستم لري نو ولې چین پانګونه نه کوي خپل چین د لکه چې طالبان وخت رسیدلی دي څو څو ځلې وویل چې غواړي چې علاقه لري چې دلته پانګونه وکړي لیکن عمل نه هیڅ نه دی کړی هغه کومه لار ده کومه طریقه ده چې فکر کوي چې چین په هغه شکل سره کول شي دلته پانګه انتقال کړي او پانګونه وکړي
او بلې هغه یو سیستم دا د یور کړه چینانو په نامه دی سی سی پی اس یعنی چاینا سنټرل پیم کلیرنس اند پیمنت سیستمز هغه دی دا اوس یو تر اوسه دا خو مشکل دا ده چې موږ تاسو بانکونه هلته غړیتوب نه لري په کله چې موږ تاسو بانکونو په سفر کې غړیتوب لري هلته نه لري
بل د چین بانکونو سره زموږ کارسپاندینګ بانکینګ ریلیشن هغه ډېر ضعیف دي، کمزوري دي. بانکونه سره کارسپاندینګ بانکینګ ریلیشن نه لري. دریم دا ده چې موږ بانکونه نړیوال لکه د پیسو د سپیناوي قوانین دي او مقررات دي، او همداراز د توریستي فعالیتونو ته مالی تمویل د مخنیوي قوانین دي او داسې مقررات دي. په دې کې موږ ډېر ضعیف او کمزوري یو، بانکونه دا شی نه لري. نو دې وجه نه لا تروسه موږ لا تروسه په هغه کې غړیتوب نه ده اخیستلی، او بانکونه هم چندان دې شی ته متوجه نه کوي. بانکونه باید په دې ته متوجه شي، کېدای شي زما خبرې څوک د بانک والاو اوري، باید په دې کې دې توجه شي. او که چېرې مشکلات لري، ستونزې لري، ما سره کمبر کولی شي، تماس ونی شي، زه ډېر کومک سره کولی شم. خو لکه څنګه چې په پاکستان سره موږ مشکلات لرو په هغه لاره کې، نو بدیلی لارې لټوو. نو داسې د بدیلی لارې هم شته، باید بانکونه یې ولټوي او چې تر څو دغه مشکلات رفع شي.
درست، ډېره مننه. په دې وروستیو شیبو کې به هم اورېدونکو ته ورشو او تمه به ورڅخه وکړو چې لنډې خبرې وکړي چې ګوندې وخت پاتې شي او مېلمانه ځواب درکړي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړي.
سلامونه نیکه هلی عبید الله مده ننګرهار ولایت څخه.
مهرباني عبید الله صاحب. عبید الله صاحب یو څه ژر شه. عبید الله صاحب
زما آواز اورې صاحب؟
بله ستاسو آواز اورو، لطفا یو څه ژر خپل خبري وکي.
زه خو وایم چې افغانستان په هیڅ صورت کې لګونډیو هوادونو سره روابط قطنه کې، ځکه زموږ اقتصاد لا تر اوسه په خپو نه دی ودرېدلې. د اقتصاد د خپو د درولو لپاره باید موږ د ګونډیو هوادونو سره روابط لا باید قوي شي. په دې حق لبانی موږ ډیر راپورونه مو اوریدل، د ډیرو مشرانو سره خبرې مو کړلې، خو هیڅ نتیجې نه دا ورکړې لا تر اوسه پورې. موږ غواړو چې زموږ اقتصاد قوي شي او افغانستان په اقتصاد خپو ودرېږي. باید موږ تجارانو وکړل، اوس چې دا تورخام دروازه بنده ده، باید د دروازې پاکله جدي ګامونه پورته شي، باید دروازه زر کولاو شي.
سلامت اوسئ افغان صاحب، که لنډ ځواب ورته ورکړئ، څومره چې مو وس وي څومره ورسره موافق یاست چې بله لاره نشته؟
سروان صاحب، داسې موږ لکه دا ورور چې ویل، ټول همسایګانو سره که په دې سیمه کې ژوند کوو او غواړو چې ترقي وکړو، ټولو سره باید مثبتې ښې اړیکې ولرو. خو دا په دې معنی نه چې موږ یو طرفه یو او دوی د هغه ټولې بدۍ او دوی د بد کوي موږ به ښه کوو، یعنې تر کله پورې. خو داسې موږ خصوصا پاکستان او ایران سره موږ ډېر سرحد لرو، او د موږ دوی ته مجبور یو، دوی موږ ته مجبور دي، دوی نور مخ ته نشي تللی. کوشش باید تر ډېره حده دا واوسي چې دوی ته خپل ځای ورښیو چې دا د تاسې ځای ده او موږ خپل ځای خپل کړو، ځکه دوی د موږ حق باید ونه خوري. دوی باید هغه موږ حق چې کوم خوړلی په دې تېرو وختو کې هغه کوم د موږ له ضعفه استفاده کړې ده، نور باید له هغه استفاده ونه کړي. په سیمه کې د ورورګلوي ژوند باید وکړو او ښې تجارتي اړیکې ولرو، تر هغو موږ دوی ټول ترقي وکړو. اما یو طرفه هیڅکله نه کېږي چې دوی دغه رقم د موږ پښې وي او دوی د موږ حق خوري او موږ به ټول عمر په جنګو کې اخته یو او دوی ته به ګورو خپل حق هم دوی ته ورپرېږدو. امکان نه لري.
سلامت اوسئ. د افغانستان د ځمکني ترانسپورت شورا مرستیال او ملي سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو عامل رئیس نقیب الله صافی، او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د اقتصادي او مالی چارو متخصص پروفیسر ډاکټر علي بخان احمدزی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
جوڑ ما تم دے تور تمونو کے مشپے دے داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کی مش پید او وطن نو جوړ ما تم دے تور تمونو کی مش پید داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو